واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان يم پاموکړې دې سات خبرونه ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق په خوست او کونړ کې د پاکستان د هوایي بردونو پاړه د اسلام آباد پاړه د امنیت شورا ته شکایت کړی دی شغل فائق د سه‌شنبه پر ورځ نوښت یو ځل بیا د افغانستان په خاوره د پاکستان بردونه د هیواد حریم ښکاره نقص بللی او پر خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت لیک سپارلی دی شغل فائق د دې ډول بردونو د مخنیوي او د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د چیرونو غوښتنه کړې ده په خوست ولایت کې د طالبانو سیمایزو چارواکو د اپریل په 14 امریکا جخته ول چې دغه ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي بردونه کې یو څلويشت ملکی وګړي وژل شوی او 22 نور ټپیان شوی دي د ترڅنګ د کونړ په ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرنګ رئیس مولوی نجیب الله امریکا جخته ول چې په همدغه شپه د شلټن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې د پاکستانی ملیشو په توغندیو بردونه کې شپږ ملکی وګړي وژل شوی دي د پاکستان پوز د دغه هوایي بردونو په اړه تر دې دمه کومه تبصره نه ده کړې خو له دغه بردونو وروسته د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي دي چې د هغو اورپاکو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې له افغان خاورې څخه په پاکستان کې بردونه کوي د طالبانو حکومت د پاکستان د هوایي ځواکونو د برید غندلی او ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي دي چې پاکستان دې بیا داسې اشتباه نه تکراروي او د افغانانو حوصله دې نه ازمایي چې په خبره بدې پایلې به ولري تر یادو بردونو وروسته په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د طالبانو د بارنو چار وزارت لخوا اعزار سو او دغه بریدونو د بیا تکرار مخنیوي غوښتنه ترې وسوه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو او د ملاقات غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو د سازمان مشر سټیفن ډوجرک پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې شاغلي ګوټیرس به له شاغلي پوتین سره په مسکو او شاغلي زلنسکي سره په کیف کې وګوري نموړي ول چې 13 ورځ د غمشانو ته د ملاقات غوښتنه سپارل شوې ده لا معلومه نه ده چې آیا د غمشانو د غوښتنه منلې ده او کنه او که ومني نو ملاقات به پکې منډه کیږي تر دې مخکې د ترکیه او فرانسې د ولسمشرانو په ګډون د نړۍ یو شمېر نور مشرانو هم له دغه دواړو مشرانو سره کتلي خو داسې ښکاري چې دغه ډیپلوماټي هڅو لا کومه ښکاره نتیجه نه ده ورکړي روسیه د فروری په 14مه نیټه په اوکران باندې یرغل پیل کړ چې زرګونه کسانو د وژل کېدو او ژوبل کېدو ترڅنګ څه باندې 15 میلیونه اوکرانیان هم کډوال شوي دي او اوکران ته میلیونه ډالر هم زیان اوښتي دي د روسیې د بارنو چار وزارت اعلان کړی دی چې د هالند 15 ډیپلوماټان له خپلې خاوې څخه شړي او هغه ته دوی ونی وخت ورکړي دي روسیې دغه اقدام د هالند حکومت د تیر میاشتې له همداسې یو اقدام وروسته وکړ هالند ولس روسی ډیپلوماټان وشړل او هغه په جاسوسي تورن کړل په اوکران باندې د روسیې له يرغل وروسته له یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه د روسیې ډیپلوماټان شړل شوی دي په همدې حال کې د روسیې د بارنو چار وزارت اعلان کړی دی چې د اوتریش او بلغاریا دولس ډیپلوماټان هم شړي د غدواړو هیوادونو هم د روسیې ځینې ډیپلوماټان شړل دي په اوکران باندې د روسیې د يرغل وروسته د امریکا متحده ایالاتو پولند لټوینیا لاتویا استونیا سلواکیا مونټینګرو او ځینې نور هیوادونو شاوخوا 300 روسی ډیپلوماټان شړلی دي په برتانیې کې یو محکمه پریکړه وکړه چې د افغانستان او عراق د جګړو د اسناد او افشاګر او د ویکیلیکس بنسټګر جولین اسلانج دی له برتانیې څخه امریکا ته واستول سي د مرکزی لندن د محکمه قاضي پاول ګولډسپرینګ پر د چهارشنبه په ورځ دا پریکړه اعلان کړه شاغلی اسانج 14 ورځې لري چې دغه پریکړه پر ضد بل داوا ثبت کړي شغلی اسانج په 2013 کې د عراق او افغانستان جګړو په ګډون 1500 زره پوځي او ډیپلوماټیک محرم اسناد افشا کړل د امریکا متحده ایالات دا کار د خپل استخباراتي قانون خلاف بولی او غواړي چې جولین اسانج په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ ویل چې د عراق مرکزی حکومت دغه هیواد په شمال کې ناقانونه ګڼل شوی کوردی وسلوالو پر ضد د ترکیه د ورستی بریدونو ملاتړ کوي د ترکیه جمهور رئیس دغه ورستی سرګندونې لاغې ورځ ورسته راغلي چې بغداد د ترکیه سفیر رایزار کړ او د ترکیه ورستی پوځي کمپاین پاړه ورته احتجاج وکړ د ترکیه پوځ د یک شنبه په ورځ د 2020 کال ورسته د عراق په شمال کې د خپل دریم پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او د خپل دوه سرتیرو او د لزګونو کوردی وسلوالو د بشکې دوه راپورټ هم ورکړ اردگان د پارلمان غونډې ته وویل چې بغداد او په اربل کې د کردانو خپلواکې سیمې مشران د ترکیې د ځمکني او هوایي عملیاتو ملاتړ کوي، خو په بغداد کې چارواکي په عامه د ترکیې په پوځي عملیاتو یې ناخوښي څرګنده کړي او د بغداد مرکزي حکومت د چهارشنبې په ورځ د اردگان ادعا رد کړې ده. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د فلسطین د غزې تړانګې څخه د چهارشنبې په ورځ په اسرائیلو یوه توغندۍ وار شوې. مالی پولیس ویلي چې د اسرائیلو په جنوبي ښار د سیډروډ د یو کور په انګړ کې د دغه توغندۍ پارچې لوېدلې دي. پولیس ویلي چې څوک په دغه راکټي برید کې نه دی زخمي سوی. دغه نوی برید په داسې حال کې سوی چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس ښار او د الاقصی جومات په انګړ کې تیرونی د تشدد پیښې وسوې، چې له امله یو سل اویا تنه زخمیان شول، چې اکثره فلسطینی مظاهرېچیان ول چې د اسرائیلو امنیتي ځواکونو لخوا زخمي سوي. بلې خوا د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي ټور ویزلند هم د پارامونکو اقداماتو د درېدو غوښتنه کړې او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي په اوکراین د روسیې ځواکونو د برید له پیله تر اوسه د اوکراینی کډوالو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. دا د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډېر کسان دي چې کډوال کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا د اوکراین په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي یوناما یونیسف د اسلامي همکارۍ سازمان او ګڼو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو په کابل کې د ښوونځي او تعلیمي مرکز پر زده کوونکو پرونی بمی چاودنې په کلکه غندلې دي. د رسمي شمیرو له مخې د سې شنبې په ورځ په دغو چاودنو کې شپږ کسان ووژل شول او ګڼ شمیر نور ټپیان شول.
په کابل کې د سشنبې په ورځ د عبدالرحیم شهید او یو تعلیمي مرکز مخ ته په بمی چاودنه کې چې اکثره قربانین زده کوونکي وو په ملي او نړیواله کچه خبرګون راپارولې دي. طالبان وایي چې په دې چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي.
شدتش بسیار چی بود که حتی شد د بیرون انفجار کرد، داخل مکتب هم شیشه‌های ما شکسته، کتابخانه ما شیشه‌های شکسته، صنف‌های ما شیشه‌های شکسته. میگم شاگردا بسیار سراسیمه شده بودند، شاگردا بسیار برخطا شده بودند. محل حادثه رفتیم دیدیم که 4 تا از می 4 تا 5 تا شاگردا سر در سر افتادند، حاده حالت نزع جان کندن بودند، بسیار جگر ما خون شده.
دو تا بلرزادیم نمینجا در مکتب هستند. وصلای انتحاری شد، ما برا منم که دفعه خبر بگیریم اینجا من در شاگردان مسئولی از رای کچه می برا من از رای با می خونه بازی طرف سعی کردم که اینی جمجمه کسی یک انتحاری اینیجا شد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلامې په خبرولو سره دا چاودنې غندلې دي او عدالت د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کړې ده. ویلامې کې راغلي دي ټول افغان ماشومان د دې مستحق دي چې خپل درسونه په آرام فکر او لویری او تاوتریخوالي پرته پر مخ یوسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم دا چاودنې غندلې او د پیښې د قربانانو له کورنوي سره ژوره خواخوږي ښودلې ده.
پملکی وګړو او د خوندزی په شمول پملکی تازه ساتو بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو لمخې پکله کمنه دي.
د ماشومان د ملاتړ د صندوق یا یونیسف اجرایی مشر کاترین رسل هم د ایوی لمی په خبرولو سره په دې چاودنه کې د وژل شو ماشومان له کورنۍ سره ژوره خواخوږي خودلی او ټپین ته د عاجل روغتیا هیله کړي.
پر ماشومان او تعلیمی بنسټونو بریدونه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه شمیرل کیږي. خوندې د زده کړې تر مکانونو ډېر څه دي، باید د خوندیتوب او سولې ځایونه وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد د برلاینز هم دغه برید د کلک غندنې تر څنګ په خوندزیو او ماشومان باندې د برید د جرم د عاملینو محاکمه غوښته ده. د اسلامي همکارۍ سازمان هم د خوندزی او یو تعلیمي مرکز پر زده کوونکو د چاودنې په کلک غندلې دي. په ایلامه کې راغل دی د اسلامي همکارۍ سازمان د دې بمی چاودون لامل چې د بیگونه افغانانو د مرګ ژوبل لامل شوی خپل خواخوږي او ژور اندېښنه خایي. دا ناوړه او بیرحمه بریدونه د بی احساسه ظلم ښکارندوی کوي چې هدف یې د افغانستان بی ثباته کول دي. په افغانستان کې د امنیتي اندیښنو سربیره د ماشومان د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د وچکالۍ او د نړیوالو مرستو د بندیدو له امله د بشري بحران د سختېدو په اړه اندیښنه ښودلی او ویلي دي چې اوس مهال قحطي او لوږه د 500,000 ماشومانو ژوند ګواښي. دغه سازمان په راپور کې ویلي چې افغانستان د خوړو له بد ناورین سره مخ دی او اوس مهال له هرو دریو ماشومانو دوی د خوراکي خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي. د ماشومان د ساتنې سازمان د معلوماتو په اساس په افغانستان کې 12,000 ماشومان له هغو کورنیو سره تعلق لري چې د کرنې لارې امراري معیشت کوي. دغه سازمان زیاته کړی چې اوس مهال د افغانستان 1,500,000 خلک په کښت او کرونده مصروف دي او له دې لارې خپل مصرفي مواد ترلاسه کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت افغانستان کې د نړیوال بانک لخوا د روغتیا، کارخانه او معیشت د پروژو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی. د دغه وزارت مرستیال وایي د دغو پروژو تطبیق په افغانستان کې د لوږې د کچې کمیدو کې مرسته وکړي. د نړیوال بانک په پیل شوو پروژو کې د افغانستان تعلیمي پروګرام سره د مرستې پروژه نه ده شامله. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کاوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت مرسل ډاکټر عبد اللطیف نظری افغانستان کې د نړیوال بانک لخوا د روغتیا، کرهنې او د معیشت د پروژو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه پروژو تطبیق به په دغه هیواد کې د لوږې د کچې په کمیدو کې مرسته وکړي. ښاغلی نظری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دغو پروژو پیلېدل به د خلکو د ژوند په ښه کېدو کې مرسته وکړي او په افغانستان کې به د اقتصادي رونق او اقتصادي حرکت سبب شي.
بنابراین ما از ای روان استقبال میکنیم.
خغلی نظری ویل د همدی لامل موږ دغه بهیر هرکلی کوو او د درې پروژو بیا پیلېدل په نیک پال نیسو او په یقین سره دا به د لوږې د کچې په کمیدو او د کار د موندنې په برخه کې او هم د افغانستان په اقتصادي حرکت کې اساسي ونډه ترسره کړي. د اقتصاد د وزارت مرسیل هیله خوده چې دا پروژې به دوام پیدا کړي او د افغانستان اقتصاد کې د بهرنۍ پانګونې جذبېدل به په دغه هیواد کې د اقتصادي انکشاف سبب شي. دوه سرچینو د سې شنبې په ورځ د رویټرز خبري اژانس ویلي چې نړیوال بانک په افغانستان کې په خپلو درې پروژو چې روغتیا، کرهنې او د خلکو په معیشت باندې تمرکز کوي بیا کار پیل کړی دی. دغو سرچینو ویلي نړیوال بانک په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د انرژۍ او خوراکي توکو لوړ قیمت ته په پاملرنې پرېکړه کړې چې په خپلو درې پروژو چې مجموعي ارزښت یې 350,000,000 ډالر کېږي له سره کار پیل کړي. خو د رویټرز خبري اژانس دغه سرچینو په حواله ویلي چې نړیوال بانک د ښوونې روزنې په برخه کې 350,000,000 ډالر پر پروژې کار نه دی پیل کړی. نړیوال بانک د مارچ په وروستیو کې د طالبانو اسلامي امارت لخوا له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو په غبرګون کې په 1,000,000 پروژو کار بند کړ. د دغه پروژو ارزښت 600,000,000 ډالر دی. دا پروژې ټاکل شوې وه چې د افغانستان د بیا راغونی د امانت د صندوق ARTF لخوا تمویل او د ملګرو ملتونو د دفترونو له لارې د پوهنې، روغتیا، کرنې او د معیشت په برخو کې پلی شي. نړیوال بانک تیرونه ویل چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی او د روان میلادي کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د خلکو سرانه عاید د تیر کال د همدې مودې پرتله څه باندې 3% کم شوی دی. نړیوال بانک د وینا له مخې په افغانستان کې 20% کورنیو د خوراکي توکو د اخیستو لپاره پیسې نه درلودې او 30% کورنیو یوازې د خوراکي توکو د اخیستو امکانات درلودل. د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدو وروسته افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې بندې شو چې له امله یې په زرګونو خلک بیکاره شو او اقتصادي وضعیت خراب شو. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر ریښتیا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو د بندېدو له امله په دغه هیواد کې 600,000 کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي.
خب در حدود 7500 پروژه انکشافي کې قبل از طرف دنیا
خغری ریختی ویل شاوخه وزره او 1500 کشاپی پروژه چې د مخه د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د نړیوال بانک لخوا تمویل کیدلی په افغانستان کې د نظام د بدلیدو وروسته دا پروژه بندې شو او له 600,000 څخه زیاتو کسانو چې په دې پروژو کې کار کاوه خپل کارونه له لاسه ورکړل. د اقتصادي چارو د کارپوهي چې د دغه پروژو او د دغه نورو پروژو په پیلېدو سره په افغانستان کې د خلکو د اخیستلو توان زیات شي چې ورسره به په بازار کې رونق رامنځته شي او اقتصادي وضعیت به په مثبت لور حرکت وکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د استرالیا حکومت شپږ زره اوکرانیانو ته د بشري ملحوظاتو پر بنسټ د اقامه ویزه ورکړي. ل سیدنی نه بعد خبريال فلمر سر د رالیګلی رپورت مهم ټکی زموږ له همکار سید سلیمان شاه ناوړي.
یوکرانی میرمن انا الیانکو چې د خپل اتکلن زوی اندری سره یو ځای لکیفنا راوتلې وا او د ډیر اوږد سفر نه وروسته استرالیا ته راورسېدا وای.
د سلواکیا
له سرحد نه راتېر شوم او بیا له سلواکیا نه پولاین او اوتریشتا او بیا له اوتریش نه استرالیا ته راورسېدم. دلته اوس په استرالیا کې ځان ډیر مسونه ګڼم.
د یوکرين لپاره د نیو ساوث ویلز د شورا غړی انډریو منسنسکی چې په استرالیا کې د هغو یوکرينیانو د ځای پر ځای کولو د چارو مسولیت په غاړه لري چې د جنگ لامل خپل هواد نه تېخته تا اړ شوی دی. د یوکرين د خلکو د وضعیت په اړه وای.
دیز ار سټوریز دټ وی آل هرد فرام اور گراند پیرنټس فلینګ د ریډ آرمی ان 1945.
دا ټول هغه کیسې دي چې مونږ له خپل نیکونو او نیاګانو په 1340 المریز کې د سر پوز لویری د تېخت ورسته اوریدلې وي او که صادقانه خبره ده ته وکړم دغه کیسې زموږ لپاره د کوچنټوب داستان نه وو. مونږ به ورتول خدایو چې یقین می پرې ناراضي څنګه ژوندۍ استي. اوس چې مونږ بیا په خپل په مصیبتونو کې گیر یو د خلکو د دردناک سرګوزشت کیسې اورو که څه هم زړه دردون کې دي خو بیا هم باور مو پرې نکیږي.
خو یوکرانیانو ته په استرالیا کې د پناه ورکولو پاړه د استرالیا د حکومت تصمیم د بشري حقوقو د جنو مدافع سازمانونو له انتقاد سره مخ شوې ده او وایي چې د یوکران برخلاف د نړۍ د نور هیوادونو له مهاجرینو سره په دې ارتباط رویا بل شان وا او د هغوی پر کړاو او درد باندې خپل سترګې پټې کړې دي. که څه هم چې د استرالیا حکومت دغه اداګانې ردی او وایي ټولو هغو مهاجرینو ته په یو سترګې ګوري چې ژوند دی واقعاً په خطر کې. خو د ریفیوجی اکشن کولیشن په نوم د مهاجرینو د یو مدافع سازمان غړی ایان رنتل د استرالیا د حکومت په دې خبره باندې قانع نه دی او وای
It's very very opportune for the government to respond to the plight of the Ukrainians but it's a very very selective
د حکومت لپاره ډیره خموکي په ګوتو ورغلې د چی اوکرانین ته د کړاو او مصیبت په دې شبکې لبای کوی خو تر هم او همدردی انتخابي بڼ لري. کوم جنگونه چې اروپایان په کښکیل لید مهاجرونو د راپیدا کېدو سبب شوی دی خو په منځني ختیځ کې عراق لنیولي اند افریقا پوری له مهاجرون سره رویا بل شانده.
د استرالیا حکومت وای چې ګنشمې نور هغه یوکرانیان ته به هم استرالیا ته د مهاجرت ویزه ورکړي چې په یوکران باندې د روسي د نظامی ارغل نورستا لخبل هواد ناتخت ته اړشوي دي. د استرالیا حکومت د روسي پر ضد یو لړ سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي او صدر اعظم سکاټ موریسن د روسي د نظامی ارغل غندنه کړې ده او وای چې په یوکران باندې بیرحمانه غیر قانوني او بې جوازه تیري وکړي. د یوکرين په واسطه توغندي او زریدار نقلي وسایت لګل دي او همي بشري مرستې استول دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوکرين کې د جنگ زیاتوالي له کبله هغه کسانو ته چې مرسته ته اړتیا لري رسیدو مخه نیولې ده. د امریکا غږ خبريال لیزا شلاین له جنیو نه رپورټ را لګل چې خلاصې له خلیل خان نه اورئ.
شاوخوا دوی میاشتې لمخي کله چې روسیه په اوکرين پوځي یرغل وکړ د روغتیا سازمان 230 میټریک ټنه بیړني صحیح اکمالات اوکرين ته رسولې دي او د دروسخه دوی برخې خپل سیمو ته رسیدلي چې زیاتره د هیواد ختیځ او شمالي سیمو د پاره وي او هلته زیات اړتیا لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د خپل ګودام چې په لیو شار کې دی 15 جنریټرونه د سېشنبه په ورځ جاری کړي او پلان لري چې د هیواد مختلف روغتونونو ته انتقال کړي. د ډبلیو ایچ او ویاند بانو باټینګر د لیو شار څخه د خبرو پر مهال وویل چې درې جنریټرونه به د هیواد په ختیځ کې لوانسک او ډوانسک ته واستوي. دا هغه سیمه ده چې دا وخت سخت جنګ پکښې روان دی او د برېښنا رسول پکښې اغېزمنه سوي. هغه وویل چې نور جنریټرونه به نورو سیمو لکه کراکیف ته واستول سي چې د روسیې د بمباریو له وجې سخت تباه سوي دي، او دغه راز ماریپول ښار ته به هم واستول سي چې دا وخت د روسي ځواکونو لخوا تر محاصرې لاندې دي. هغه وویل
We will only move the generators to their final destinations when we can ensure the safety of our personnel and the precious cargo they are transporting. These generators will help to meet the sort of minimum energy.
اوس مهال موږ یوازې درې جنراتورونه خپلو اخرنی مرکزونو ته استو. کله چې موږ د خپل پرسنل خوندیتوب او د ګران بای کارګو چې ترانسپورټ کوي د خوندیتوب ډاټ تر لاسه کړو، دغه جنراتورونه به لښته لږه پر روغتونونو کې د سرجری څانګو صحي او د انرژي اړتیاوې پوره کړي. په دغه ځایونو کې د انرژي سپلای یا ډیره محدوده یا بیخي نسته. ویان زیاته کړه چې ډبلیو ایچ او تایید کړي چې په اوکرین کې تر اوسه په صحي مرکزونو، امبولانسونو او صحي کارکوونکو 1,000 بریدونه سوي دي. هغه دا هم وویل چې لښته لږه 3 کسان وژل سوي او 250 زخمیان دي. دا ډول بریدونه د هغو هڅو مخه نیسي چې هغه خلکو ته ځانونه مرمرسو چې مرستې ته اړتیا لري. هغه وویل
An increase in fighting in certain parts of the country could really threaten our supply chains in and out of some of the affected areas. And to mitigate this risk, we are ramping up our donations to the Ministry of Health.
دا یو ځینې خاصې برخې چې اغېزمنې سوي. د دې ډول بریدونو زیاتېدل زموږ د سپلای سیستم ته په حقیقت کې خطر متوجه کوي، او د دې ډول خطرونو د کمۍ لپاره موږ خپلې مرستې د روغتیا وزارت ته ورکوو، او دغه راز موږ په دې امکان هم کار کوو چې په اغېزمنو سیمو کې نور داسې اضافي ګودامونه او شبکې جوړې کړو چې دغه اکمالات ورسو. د ماریپول ښار د جنگ د پیل راسي د روسیې د بمباریو سره مخامخ دی. دغه ښار تباه سوی دی او د راپورونو له قراره زرګونه کسان وژل سوي دي، او زرګونه نور لا هم پکښې بند پاتې دي او د ښار څخه نسي وتلی. د ډبلیو ایچ او ویان باټینګر وویل د روغتیا سازمان د ماریپول په ښار کې د صحي نظام د خرابۍ په اړه ډېره زیاته ویره لري، او وی ویل چې هیڅوک دغه ښار ته لاسرسی نه لري. خو هغه زیاته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان جنراتورونه او نور اکمالات نږدې سیمو ته انتقالوي، او نو هر کله چې ممکنه سوه نو د ژوند د ژغورلو دواوي او نور سامانونه به ورورسوي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د هرات په ولایت کې په سلګونو د نشه یي توکو هغه معتادین چې په دې وروستیو میاشتو کې د ښار له مختلفو واټونو نه د درملنې لپاره راټول شوي وو، اوس یې درملنه شوې ده او خپل کورونو ته ستانه شوي دي. صفیولا احمدزی له هرات نه په دې اړه رپورټ را لیکلی.
د هرات مرکزی محبس یو څنګه کې د زندانیانو د ساتنې په ځای اوس د نشه یي توکو د معتادینو د درملنې د مرکز په توګه چې له څو میاشتو راهیسې کار اخیستل کیږي، تازه په کې 1500 د نشه یي توکو روغ دي روغ شوي او خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې سلګونو معتادینو درملنه دلته له 2 to 5 میاشتو په موده کې شوي. روښوی معتادین د دې ژوند پایل ته په هیله دي.
ټولار سره د خوشحالي احساس، ټولار خپل کور ته خپل بچان ته خپل بچان سره خپل کور علا سره وره ام کشین سره ووینه وره خپل مور او پلار ته ورسېږي. دا خو ډیره غټه خبره ده.
دا اوس مې کوچنا کوم جوړې ده بل څه خور ولې ده خپل لور مې را پیا سو ډیر مې وځړل مولیاونو ولې ده وای ولې ځاړي مالې په ډیر مې یادېږي ما ولې خپل لور مې یادېږي اولاد مې را پیا سو.
اوس محل شاوخوا 1500 تن معتادین د احتیاط پرې خودلو په موخه د هرات په مرکزی زندان کې ساتل کیږي. دوی د مختلفو ولایتونو دي. په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ایز مسؤلین وایي چې زیاتره معتادین په هران کې په نشه یي توکو روږدي شوي دي.
د مختلفو ولایتونو د پاره، د کابل، د نیمروز، د کندهار،
هلمند روزګان د دې ګرد ولایتونو پر پکښ کې دي ځکه دا چې د خونو هرات یو مرزي ولایت دی دا اکثر په ایران کې هلته معتادان سوي دي او بیا را وشت دي وایي هرات تبرنه دلې ځای پر ځای سوي دي دلته دي
دغه محبس معتادین د هرات له خار څخه راټول شوی وو خو ځینو کورنۍ خپل معتاد خپلوان هم دلته راوستي چې مخدره مواد پرېږدي دا هڅې د هرات سیمه ییزې ادارې لخوا په داسې حال کې کیږي چې په دغه ولایت کې د معتادینو شمېره لوړه ده او د درملنې امکانات محدود شوي د معتادینو دولتي روغتون فعالیت نه لري او د خزینه معتادینو لپاره هم د درملنې ځای نشته
درنو اوریدونکو سم فامو کې د امریکا غاګ سرمقاله ده
امریکا په یمن کې د داسې جامع سیاسي حل ملاتړ کوي چې په هغه کې له خوځو د مدني ټولنو له مشرانو او د نورو هغه ډلو چې هېر شوی او سترګې پرې پټ شوی دي دوامدار لارښوونه او مرسته شامل وي په داسې حال کې خلکو ته ډیره ضروري بشري مرسته برابروي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویل موږ د ملګرو ملتونو د خاص استاد هانس ګرونبرګ د جامع سلام شروع پیل کې دوه هرکلی وایو او موږ په ټولو شامل خو باندې غکو چې په دغه سلام شروع کې بشپړ ګډون وکړي چې د سولې د پروسس لپاره به نوی او جامع طرح او چوکاټ خبر ورکړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تامس گرینفیلد څرګند کړ د دې لپاره چې د سولې پروسس کامیاب وي په دې کې باید د عدالت او حساب کتاب د ورکولو په شمول په ټول هیواد کې د امنانو لید او درنامه او شکایتونه شامل وي امریکا د امنیت شورا د 2024 پریکړې تصویبول هر کله کړ چې غړي دولتونو ته د امن په اړه کې د هدافي وسلو د بندیز په ارتباط خپل مسولیتونه ورپو یادوي او د هغه چا په خلاف چې په دغه هیواد کې سولې غواخي لګیدلې بندیزونه او د شتمنې کنګل کېدل نوې کوي لیران نه حسینو ته د غیر قانوني وسلو د لګولو د بهیر ودرېدل د لومړیتو په سر کې راځي سفیر گرینفیلد ولې دغه وسلې یوازې جنگ ته د سنگ مواد برابروي سمه ثباته کوي او د یمنانو کړاو زیاتوي په اخر کې یمن په نړۍ کې یو د ستورو بشري ستونزو نه ده په داسې حال کې د خوړو د نمو خوندیتوب په ارتباط تر ټولو ناورسته ډاټای شاهده ورکوي د دې لپاره چې د بشري مرستې لپاره د جدي ضرورت د غم خوړلو سره مرسته شوي وي امریکا د ماشته مشه بشپاړه سمانه اعلان وکړو چې دا به له بشري مرستې علاوه یمن ته تقریبا 515 میلیون ډالر مرسته برابر کړي تر دې نیټه پورې دا د امریکا ځانګړې ستره ونډه ده د یمن ستونزه چې باندې وکاله په خوا پیل شوې ده له هغې نه را په دیخوا په دې پیسو سره ټول کال په وو کلونو کې امریکا تقریبا 4.5 میلیارد ډالر برابر کړی دی د مارچ میاشتې په 14مه نېټه د امن د بشري عکس العمل لپاره د ضروري بودیجې یوازې د 10% سرشته وشوه امریکا په خاصه توګه د سیمې په مرسته ورکوونکو باندې غږ وکړ چې بس په نو ورکړي چې په امن کې د بشري کړاو په غم خوړلو کې مرسته وکړي دغه مرسته د ژوند په ژغورلو او د کړاو په کمولو کې مهمه ده مګر د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ان ویل دا باید هغه خلکو ته ورسیږي چې ډیر ضرورت ورته لري سمنګ بیا په ټولو شامل خو باندې غکو چې د مرستو در رسولو په فعالیتونو کې مداخله بند کړي چې د دې ډاټ ورکر شي چې مرسته په نظر کې نیول شو کسانو ته ورسیږي بشری مرستې واځي دغه ستونزې اصلي غم نشي خوړلې په جنگ کې ټول شامل خواو باید دشمنی بند کړي د امن د خلکو په خاطر دغه جنگ ته د دوامدار جامع سیاسي حل لپاره لارې چارې ولټوي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک فرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سره خبرونه پاتې رسیږي. مننه چې تر دې شي وینده امریکا.